بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوب مینه والو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځې سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د وږي یا سمبولې د میاشتې دوهمه، د 1443 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 15مه، او د 2021 میلادي کال د اگست 14مه نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران او آسټریا د مشرانو په خبرو اترو کې د مهم 44 په توګه د افغانستان د موضوع په حق لده. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو مطبوعاتو ته یو ازغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم د امریکا د وسلو د بیولوژیکي ګواښونو په باب ځانګړی مطلب هم اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې د وروستیو مهم ډیره مننه کوو. parstoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم د مازیګر 15 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په ایران کې وحشي کورونای وایروس 209 کسان قرباني کړل. د افغانستان لپاره د ویزې باید له طالبانو ترلاسه شي. په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون حکومت جوړ شي. او په عراق کې پر امریکایي ترهګرو پوځونو بیا دوی حمله شوې دي. یا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل تا خو به وړي شاند مې ورستا. په ایران کې وحشي کورونای وایرس نور 209 کسان قرباني کړل. زموږ خبريال راپور راکړ د ایران د روغتیا چارو وزارت نن د یوې اعلامې په خبرولو زر ویلي دي. په تیرو 14 ساعتونو کې په کورونا ککړو نورو 209 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې له دوی سره په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 1,03,305 تنو ته زیات شوی دی. په دغه اعلامې کې ویل شوی دی د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په تیر شوه ورځ کې په هیواد کې 9,06,23 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی سره په درست ایران کې د ککړو کسانو شمیر 4,05,50,340 تنو ته زیات شوی، او دغه راز په درملنې پسې تر دې دمه 3,09,93,210 کسان هم ښه او له روغتونونو رخصت شوي دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې په ایران کې تر دې دمه 23,01,10,444 ډوزه کرونا واکسن هم خلکو ته پچکاري شوی دی. د امریکا په ګټه ده چې له ایران سره اټومي خبرې اترې کومې نتیجې ته ورسیږي. زموږ خبریال راپور راکړ د امریکا د خارجه وزارت وایندوی نیټ پرایس ویګا په یو لړ څرګندونو کې د جامع نړیوال اټومي موافقې د خبرو اترو په باب په یو لړ په ایران کې د نوي حکومت کړچار په اړه د واشنگټن نظر ته اشاره کړې او ویلې دي. موږ مخکې هم په کراتو په ډاګه کړي و چې د نړیوال اټومي موافقې ژمنتیا او ته متقابل استنیده د موږ د ملي ګټو په اساس ده. نیټ پرایس دغه راز په دوام کې ویلي د د جامع نړیوال اټومي موافقې ژمنتیا او ته د ایران بیرته ستنیدا لامل کیږي د اټومي انرژي د نړیوال اجانس پلټنی په لاس سخت انداز سره بیرته پیل شي. هغه ټینګار کړی موږ پوهیږو چې په ایران کې نوې حکومت تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی رامنځته شوی، خو دوی باید د ډیپلوماسۍ او په ویانا کې د خبرو اترو میز ته د بیرته ستنیدا په باب جدي فیصله وکړي. د امریکا خارجه وزارت ویندوی همداراز د واشنگتن ته د سیونیست رژیم د لومړي وزیر نفتالی بنت سفر او د امریکا له ولسمشر جوزا بایدن سره یې د کتو ته په اشاره سره روښانه کړې ده. زه په قطعي توګه ویلی شم چې ایران به د دغې کتنې یوه مهمه موضوع وي. د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو په ویانا کې د خبرو اترو نوې پړاو له مغه پیله په کراتو ویلي، باید د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه لغوه شي او د مونږ لخوا یې لا تایید دا وروسته به مونږ خپل ژمنې اجرا کړو. په ایران کې د افغانستان په نمایندګیو کې صادرې شوې ویزې اعتبار نه لري. هرالد ټایمز چینل راپور ورکړی، طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي افغانستان ته د واردېدونکو ایرانیان باید له دغې ډلې ویزا ترلاسه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ایران تجارتي سلایار د دواړو هیوادونو د تجارتي اړیکو د تر ټولو وروستي وضعیت په باب ویلي دي، په پولو او ګمرکاتو کې له ایران افغانستان ته د شیانو په منتقلېدا کې هیڅ مشکل نشته او عادي ریوال په اساس چارې ترسره کیږي. محمد مهدی جوان مرد قصاب زیاته کړی د طالبانو د شیانو د وارداتو ګمرکي ټیرف په اتو کې یو برخه کم کړي او په دغو شرایطو سره تاجران په ډېرې اسانۍ سره او زر خپل شیان له ګمرکاتو ترخیص کولی شي. هغه روښانه کړی ده البته په افغانستان کې د ناکرارۍ او په همدا ورستیو کې د تاجرانو لپاره د ویزې د صادرات د بس په باب ځینې مشکلات رامنځته شوي، خو هغه تاجران چې د یوه کال لپاره ویزا لري د ویزې د مهلت تر ختمېدا پورې دمګړې هیڅ مشکل نه لري او هڅه کوو څو دغه مشکلات هم زر ختم شي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سویل شاهین په لور څرګندونو کې ویلي دي په افغانستان کې میرمنې باید له اسلامي حجاب برخمن شي. سویل شاهین زیاته کړې ده په افغانستان کې میرمنې د حجاب درلودلو په شرط د خپلو حقوقو درلودلو ته پابند دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی ویلي دي په افغانستان کې د خبریالانو او مجریانو په شمول ډېرې میرمنو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې ځینې افغان میرمنې اندېښمنې دي د دوی د تیرو دوو لسیزو بریاوې لکه د زده کړې حق، کار کسب درلودل او د دوی لومړنۍ ازادۍ د طالبانو واکولۍ سره له منځه لاړې شي. په افغانستان کې د میرمنو د فعالیت په باب د طالبانو د ویندوی دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې په همدا وروستیو کې طالبانو د ټلویزیوني چینلونو ځینو مجریانو او خبریالانو ته د فعالیت اجازت نه دی ورکړی. کره سرچینې په افغانستان کې د یوې پیاوړې شورا د واکمنې دا خبر ورکوي. زموږ خبریال ننګرهار راپور راکړ، د امریکا فارن پالیسۍ خبرونې په یوه خصوصي راپور کې ویلي دي په افغانستان کې پر ولسمشر سربیره یوه دولس کسیزه پیاوړې شورا د جوړېدا په حال کې ده چې د افغانستان چارې پر مخ بوزي. په راپور کې ویل شوي دي په دغه شورا کې پر ملا عبدالغنی برادر، محمد یعقوب، خلیل حقانی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف حتمر، گلبدین حکمتیار په شمول ځینې مخور سیاستوالانو څیرې هم لیدل کیږي. په یو راپور کې ویل شوي دي چې طالبانو په کابل کې د حامد کرزی او ځینو نورو مشرانو او سیاستوالانو له کورونو سرکاري ماموران بیرته بللي او له دوی حکومتي ودانۍ هم خالی کړي دي. طالبان وایي کله دوی امنیت ټینګوي نو بیا د شخصي مامورانو ساتلو ته هیڅ ضرورت نشته. په دې اړه نور جزئیات زموږ د خبریال لا ننګرهار رالیږلی راپور په ګډه سره اورو.
په کابل کې یو شمېر معتبرو رسنیو د امریکې د نشریې فارن پالیسۍ په حواله لیکلي چې په پام کې ده د افغانستان راتلونکي حکومت پر جمهور رئیس علاوه له یوې مقتدرې شورا له لورې اداره شي. رسنۍ ویلي چې تر اوسه په یاده شورا کې چې دولس کسه غړي به ولري د طالبانو د اسلامي امارت د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، د ملا عمر د مشر زوی محمد یعقوب، د جلال الدین حقانی د ورور خلیل الرحمن حقانی او د غراز د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د مخکینی حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار په نمونه توافق شوی او د پاتې 50 تنو د غوړه کېدو لپاره خبري او مذاکرات جریان لري. دغه راز رسنۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو د ډاکټر عبدالله او حامد کرزی ساتونکي خالص علاقه کړي دي او د حامد کرزی کور چې حکومت دغه د پرجو کړي او هم په خپل ورکه کې اغستې او د محل حامد کرزی له خپل کورنۍ سره د ډاکټر عبدالله په شخصي هستوګنځي کې اوسيږي. همدارنګه رسنۍ ویلي چې په کابل کې طالبانو د یو شمېر سیاسيونو کریم خلیلی، محمد محقق، یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود او لطیف پدرام په کورونو کې میشت وسلوال ساتون کې هم بے وسلی کړی دی او دا غوی د کورونو څخه موانع هم لري کړی دی. طالبان ویلي چې دا ګامې د امنیت د ټینګښت لپاره پورته کړي او تر دې وروسته چې امنیت تامین دی او په ټول هیواد دوی واکمن دي شخصي ساتونکو ته اړتیا نه لیدل کیږي. دغه سیاسيون د طالبانو لراتګ یو ورځ وړاندې اسلام آباد ته د پاکستان د حکومت په بلنه تللی وو او دلته د لازمو خبرو اترو تر سره کېدو وروسته افغانستان ته نه رسنه شوي او نورو هیوادونو ته تللي دي. بل پلو سره لدې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان بانک لپاره سرپرست رئیس ګمارلی خو لا هم او په پام کې وای چې د سه شنبې په ورځ بانکونه خپل فعالیت شروع کړي خو لا هم د بانکداري سیستم تړلی دی او د دې پلوه خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. پر دولتي بانکونو سربېره شخصي بانکونه هم چې د خلکو شتمنۍ پکې دي تړل شوي دي او فعالیت نه دی پیل کړی. په ټوله کې لامنیتی پلوه اندېښنې نشته خو خلک له اقتصادي پلوه د ورځ تر بلې زیاتېدونکو اندېښنو له امله په ویره کې دي او داسې انګېري چې ګواکې یو ځل بیا به په افغانستان کې د بیکارۍ او لوګي او د غراز د خوراکي توکو د کمښت یو څپه راشي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا نن د ویلمې په خبرولو سره له اوسني بحران په وتلو باندې په ټینګار سره ویلي دي نوې حکومت باید زر تر زره جوړ شي، یو داسې حکومت چې درست قومونه پکې ګډون ولرل شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا ټینګار کړی باید د خلکو د اعتقاداتو مخالف داسې کوم قانون دی جوړ نشي او د غراز د نړیوالو او بشري حقوقو میثاقونه تر هغه حد رعایت شي چې له دیني ارزښتونو سره په تضاد کې نه وي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا تیار ده څو د دوی د قانوني غوښتنو د پوره کېدو په بڼه کې له طالبانو سره د نوي حکومت په جوړونه کې ملګرتیا وکړي. د افغانستان د ملي اتل احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی له طالبانو سره د خبرو اترو د ناکامۍ په بڼه کې له دغه ډلې سره جنگ او مقابلې ته تیار یو او پنچیر بچاته و نسپارو. راپور خیل دی ورسته چې طالبانو خپل ځواکونه لا څوړ خونو د افغانستان په شمال کې د پنځیر دروازو شاوخوا کې ډیر کړی دي. د طالبانو په ضد ځواک کمانډان احمد مسعود وايي پنځیر به طالبانو ته تسلیم نکړو. احمد مسعود ټینګار کړی د افغانستان د بحران یوازینې حل لار خبرې اترې دي، خو که خبرې اترې ناکام شي نو طالبانو سره جنگ ته بشپړ تیار یو. لابل فلوا طالبانو د پنځیر درې د بشپړ کلا بندولو خبره کړې او ویلې دي د دوی ځواکونه بشپړ تیار سي دي. دوی غواړي په خبرو اترو مشکل حل شي او کدا سي نوي نو بیا به د تسلیمولو هڅه وشي. د افغانستان د بغلان ولایتي شورا یو غړي فیروز الدین ایماخ ویلي دي تر دې د مپا بنو اندراب او لپل خومري سره نږدې شاوخوا کې د طالبانو ولسی ځواک ترمن سخته جګړه روانه ده او طالبانو د غچ اخیستنې لپاره د دغه دوړ ولسوالۍ کورونو کورونه په زور پلټلی او د ولسی ځواک د کسانو د نیولو نیت لري چې تر دې دمه ناکام شوی دی. او د عراق د رسندویو د عراق په جنوب کې په زیقار او المسنا ولایتونو کې نن د امریکایي تر هګر پوځ پر دوو لوجستیکي کاروانونو د حملو خبر ورکړی. د دغه راپور په اساس لومړی په الناصریا ښار کې پر کاروان حمله شوی او بیا په السماوا ښار کې هم پر دویم لوجستیکي کاروان بل حمله شوې ده چې ویل کېږي یو لړ تاوانونه یې اړولې دي. په دې راپور کې ویل شوي د لومړۍ حملې مسؤلیت د قاسم الجبارین نومي ډلې په غاړه اخیستې دی، همدارز وروستی راپورونه خی چې په دیوالیا دیوانیا او خار کې هم پر امریکایي ترهګرو په ځانو یو کاروان برید شوی دی. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے دیرے اندے اسلامی جمہوریت غگ عزت من اوریدن کو سم خپل سیاسی تبصرہ در اورو چې ایران او استریا د مشرانو په خبرو اترو کې د مهمه چورلیزی موضوع په توګه د افغانستان نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست په سیمه کې د سولې او امنیت په اساس ولاړ دی. پر دې اساس ایران خپل درسته هڅې کارولي څو د افغانستان موضوع د مختلفو قومونو په مشارکت سره حل شي او په دغه هیواد کې ثبات ټینګ شي او په عین حال کې د ګاونډیانو امنیت هم کوم تاوان ونه رسیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون د استریا له صدر اعظم سباستین کورتس سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان اندېښمنوونکي وضعیت په اشاره سره ویلي دي. په افغانستان کې د امنیت او سولې د ټینګېدا لپاره د ایران هڅه همیشنۍ او بې وقفې دوام لري او موږ تیار یو له هغو ټولو حکومتونو سره چې په افغانستان کې د سولې او آرامښت د ټینګېدا لپاره مسؤلیت احساسوي ملګرتیا وکړو. دغه کړچار له دوو اړخونو ډیر اهمیت لري. لومړی اړخ دا چې ایران او افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او دا واقعیت لامل شوی چې په افغانستان کې مثبت یا منفي بدلون پر ایران اغیز شیندي. دوهم اړخ هغه مثبت او رغنده رول دی چې ایران په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستانه له کومې تمې پرته په ملاتړ کې لوبولی دی. د افغانستان د پیښو په تحلیل کې البته یو بل مهم ټکی شته چې د ایران د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده هم پرون په دوشنبه ورځې په خبری کانفرنس کې د ایران پریس خبری اژانس خبریال په جواب کې ورته اشاره کړې او ویلي دي هغه څه چې نن سبا یې په افغانستان کې شهیدان یو د هغو کسانو لپاره ستر درس دی چې خپل امنیت یې له امریکا سره غوټه ورکړې ده. ښاغلي خطیب زاده زیاته کړې ده متحده ایالاتو ثابته کړې ده چې یوازې خپلې ګټې په نظر کې نیسي او حتی پر خپلو متحدانو هم سترګې پټوي. په افغانستان کې د امریکا شتون له مرګ ژوبلو تاوانونو بېوزلۍ پرته بل څه نه دي درلودلي او بالاخره په بوګنوونکي او بې شرمه انداز سره یې له دغه ځایه پخې سپکې کړې دي. امریکا په افغانستان کې هم د عراق په شان د جنگي جنایتونه کړې دي چې باید په دې زمینه کې جواب ووایي. په عین حال کې د ایران د قضایه قوې د بشري حقوقو کمیشن پرون د یوې ټولنیز پیغام کې د ملګرو ملتو د عیسایو په اساس د افغانستان د نیواک په اوږدو کې د امریکایانو د جنایتونو د یوې برخې ته په اشاره سره لیکلی دي. یوازې په تیرو دیرشو میاشتو کې یعنی د روان کال تر جون وروستیو پورې د امریکا تر نیواک لاندې په افغانستان کې 6,300 ماشومانو ته مرجوب لاوختې ده. د ایران د بشري حقوقو کمیشن ټینګار کړی دا په داسې حال کې دي چې لویدیځي رسندویو هڅه کړې ده د یوه امریکایي عسکر په غېږې کې د یوه افغان ماشوم د انځور په خپرولو سره د نړۍ د عمومي افکارو په نیست د خپلو پوځیانو په جنایتونو برغولې کیږدي. څه موده مخکې یوه امریکایي پوځي شوه کړې وه امریکایي عسکرو له افغان ماشومانو څخه د چاودیدونکو کړیو او ماینونو د پاکولو لپاره استفاده کوله. امریکا له دغو درسو جنایتونو سره سره چې د افغانستان د ملت په حق یې کړي دي البته بالاخره په بشرمه او سپکاوي سره یې دغه ټاټوبه پرېښودلې دی. د امریکا د سپکاویو او جهاله وو چې د امریکا ولسمشر جوزف بایډن په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د څه د پاسه 2,400 وژلو او کابو 2,000 ټپیانو څخه په شرمېدا سره له افغانستان خپل درست پوځیان وباسل څو د امریکا خلک د ویتنام له جنګ وروسته په اوس مهال کې د خپل هیواد د تر ټولو سترې ناکامې شهیدان ووسی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د حج د شپو ورځو په مناسبت د نړۍ مسلمانانو ته د خپل پیغام په یوې برخه کې په افغانستان کې لشتونه د امریکا غلط درک ته په اشاره سره روښانه کړی دا هم دغه غلط درک سبب شوی چې امریکا په افغانستان کې سپکه شي او لشل کلن شور او غوغاو نیواک وروسته او د غیر پوځي او بې دفاع خلکو په وړاندې د وسلو بمونو او توغندیو په کارولو پسې کله ځان په جبه کې ښکېل ولیده نو خپل ځواک او پوځي تجهیزات یې ټول کړل او له دغه هیواده یې وباسل. افغانستان په حقیقت کې د امریکا د لاسوهنې او نیواګرۍ قرباني شوی دی. اوس د دغه هیواد نیواک او د میلیارډونو ډالرو بودیجې په لګولو سره د لکونو عسکرو له لیږد شل کاله تیریږي. هغه څه چې په افغانستان کې له دغې نیواګرۍ پاتې دي جنگ، جګړې، ناکرارۍ، بې ثباتۍ، بېوزلۍ، نشه یې توکي او تفرقه ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه اورئ.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیره زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ. 00989121403.
محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو هو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او د بیا د کابل او کوخونو د ځینو بهرني ورځپانو ځینی مطالب به له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
پګور دن کو اوس په سر کې د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه د نورو موضوعګانو ترڅنګ د لبنان د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله وینا او تېنې کاس ورکړی دی چې لبنان کې د سونګو پړای کړی دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله د تیرې اونۍ په یو وینا کې د کومو خاصو کسانو د نوم اخیستلو پرته اشوا کړه چې د لبنان ځینې سیاسي مشران د هیواد د سونګو په کړکیچ کې لاس لري او د سونګو د ذخیره کوونکو د اقداماتو په پټولو کې شریک دي. د لبنان د حزب الله مشر سوریه ته د سونګو د کاچاک په باره کې د حزب الله د سوریه خلاف د مارچ د 14مې ډلې بهیر پورې د اړوند ځینو رسنیو او شخصیتونو د چټي تورونو په حق لویل، ځینې د سونګو په پټولو او ذخیره کولو کې سترګې پټې کړې دي او د کاچاک په موضوع تمرکز کوي چې سوریه او د هغې ملګري تورن کړي. هر څوک چې فکر کوي چې حزب الله سوریه ته د سونګو د کاچاک ملاتړی دی، هغه په غلطه دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله به وویل چې لسونګو ډکې کشتۍ له ایران د لبنان په لور روانې شوې دي. هغه بیا ټینګار وکړ چې ایرانی کشتۍ د لبنان په لور د روانېدا له وخته د دې هیواد د خاورې برخه ګڼل کیږي. د حزب الله عمومي منشي په دې خبرې سره چې په حقیقت کې هغو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې ښایي د دغو تیلي کشتیو د حملې نیت ولري، ځکه چې د سید حسن نصرالله لپاره د لبنان د خلکو د ستونزو کمول په حزبي او شخصي نظر باندې ترجیح لري. اطلاعات ورسپاڼه بیا د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه لیکي چې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د پنجشیر د نیولو او د غزای ته د طالبانو د ننوتلو خبرداری ورکړی. طالبان وایي چې وسله والې د پنجشیر ولایت په لور د پرمختګ په حال کې دي ترڅو کومه مقاومت سره مخ نه دي شوي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد ویلي دي زموږ ځواکونو د بدخشان، تخار او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ له لارو د پنجشیر خواته پرمختګ کړی، نږدې شوي دي چې تر اوسه کومې نښتې سره مخامخ نه یو شوي. هغه بیا زیاته کړه چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفانو سره خبرې روانې دي او تر هغې چې خبرې اترې نتیجه ورکوي د دوی ځواکونه هلته دېره شوي دي. او ځینې راپورټونه بیا وایي چې پنجشیر د طالبانو لخوا کلابند شوی دی. احمد مسعود چې په پنجشیر کې له طالبانو سره د مقاومت جبهه نیولې ده، دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو د دغه ولایت د نیولو کوشش کړی دی.
عزیزانو دا هم ایران ورسپانه ده. دا تهران چاپ ایران ورسپانه بیا په خپل لومړی مخ کې د ایران او آسټرالیا د دوو هیوادونو 1500 کلن مخینه د اړیکو د راتلونکي لپاره ارزښناکه پانګه د ترنوان لاندې داسې لیکي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د آسټرالیا له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو 1500 کلن مخینه د اړیکو د راتلونکي لپاره ارزښناکه پانګه ده. سید ابراهیم رئیسی پرون د آسټرالیا له صدر اعظم سباستین کورتس سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خبرې سره چې د اقتصادي تعاملاتو د زیاتولو له هوډ سره سره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ راکړو ورکړو کمیدل منطقي توجیه او بنیاد نه لري، وویل باید د دواړو هیوادونو ګټې وساتو او پرې نه ږدو چې بدغواړي په مختلفو چلولونو سره پر دغو اړیکو اغیزه وکړي. هغه په دوام کې زیاته کړه که د افغانستان اوسنی تاریخ ته ځیر شو نو وینو چې له کله نه چې امریکایانو د دغه هیواد په چارو کې لاسوهنه پیل کړه، افغانستان د خوشحالۍ یوه ورځ نه ده لیدلې. د اسلامي ایران ولسمشر همداشان وویل باوري یو چې مختلف افغانستاني بهیرونه باید د امریکا وتلو ته د بدلانه د یو پیچومې په توګه وګوري او په خپلو کې په تعامل سره د ټولو خلکو د منلو وړ واکمنۍ ته ورسیږي. ولسمشر رئیسی په دې خبرې سره چې سره د ټولو ظالمانه بندیزونو ایران د افغانستان کډوال ټول مادي او مانوي لګښتونه منلي دي، وویل په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو په لړ کې د ایران کوششونه تل او په دوامداره توګه دوام موندلی او له هغو ټولو حکومتونو سره ملګرتیا ته تیار یو چې په افغانستان کې د سولې او قرارۍ د راوستلو په لړ کې د مسؤلیت احساس کوي. په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې د آسټرالیا صدر اعظم هم له ایران سره په مختلفو برخو کې د دوستانه او رغنده اړخیزو اړیکو دوام او پراختیا ته د هیلې په څرګندولو سره وویل هیله لرو چې د ایران نوی حکومت د خپلو خلکو لپاره د اقتصادي او ټولنیزې پرمختګ په لړ کې له مخکې نه زیات کامیاب شي. د غورسپان همدارس د افغانستان د حالاتو په اړه لیکي چې ایران په افغانستان کې د قدرت د سولیز انتقالېدو د موضوع هڅه ارکلی کوي. په افغانستان کې به د امنیت او ثبات د رامنځته کولو لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي او تم لري چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه هم په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدا لپاره خپل ملګرتیاوې پیاوړي کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسي هم د ایران له خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره په خبرو کې امنیت، ثبات او هوساینه د افغانستان د ولس حق وباله او ټینګار یې وکړ. ایران د هغه ثبات د ټینګېدا لپاره چې اوس ورته افغانستان ډېره اړتیا لري هڅه وکړي او د یوه ورور او ګاونډي هېواد په توګه ټولو ډلو ټپلو ته د یوې ملي موافقې ته د رسېدلو لپاره د لاس په کار دا کې بلنه ورکوي. بېشکه په اوسنیو اساسو شرایطو کې به د جنګ او داخلي اختلافاتو دوام د افغانستان د ملت لپاره نه جبرانېدونکي او منفي پایلې به ولري. افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ټولو ډلو او قومونو ترمنځ تفاهم ته له رسېدا او خبرو اترو پرته بل هیڅ لاره نه لري.
د تهران یو ډیر عزت منور دن کو سرنګه چې تاسو خبر یاس د کابل رسپانې نخبريږي خو مونږ ځنې مطالب د هغوی له انټرنیټ سیټونو راخستی دي. نو په سر کې مسیر رسپانا مسیر رسپانې بیا لیکلي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په اړه بیړنۍ غونډه ترسره کوي. سرچینه وایي چې په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له امله د بشري حقوقو شورا مجبوره ده چې په دا هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت څارنه وکړي. د راپورونو له مخې په دغه غونډې کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار د څرنګوالي لپاره یوه طرحه جوړیږي او دغه راز ښایي یو پلاوی جوړ شي چې هغه به د افغانستان وضعیت څاري. دوی همداراز د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت مستقیمه څارنه ولري. د بشري حقوقو شورا زیاته کړې ده چې د جګړو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدا سره سم د بشري حقوقو په تېره بیا د ښځو او د اقلیتونو د حقوقو د نقص احتمال شته دی، خو طالبان بیا وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټولو بشري حقوقو ته ژمن دي. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلي دي پاکستان وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي د سیمه هیوادونو ته سفر کوي او دوی هڅوي چې په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره هڅې ډېرې کړي. د پاکستان خارجه وزیر قریشي زیاته کړه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې اوس له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي او په دغه هیواد کې افغانانو ته د منلو وړ نظام په جوړولو کې همکاري هم وکړي. هغه زیاته کړه چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی او تل هم لري چې په دغه هیواد کې زر تر زره دایمي ثبات رامنځته شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشي بیا زیاته کړه ترکمنستان، ازبکستان، ایران، اسلامي جمهوریت او د سیمې نورو هیوادونو ته هم سفر کوي چې دوی وهڅوي چې په افغان سوله کې خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
عزیزانو، د کابل کلید آنلاین خبرونه بیا لیکي چې افغانستان به په 12 کسیز شورا ته وسپارل شي. د فارن پالیسۍ په نوم یوې امریکایي مجلې خبر ورکړي چې طالبان به د افغانستان د حکومت تشکیل 12 کسیز شورا ته وسپاري. افغانستان په 12 شورا کې د دې مجلې په باور سرچینو په قول لیکي چې د پخوانی دولت غړیو ته ځینې وزارتونه ورکول کیږي. سرچینې زیاته کړې ده چې په دغه شورا کې به ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب، د حقانی شبکې غړي خلیل حقانی او د طالبانو نور لوړ پوړي غړي ګډون ولري. ویل کیږي چې د دې شورا د پاتې نورو غړیو د ټاکل کېدو پر سر هم مشورې روانې دي. دغه آنلاین خبرونه بیا په یو بل مطلب کې لیکي چې ملګری ملتونه له ښوونیزو بهیر سره مرستو ته دوام ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امغږی کوونکي ادارې مشر او د غراس په کابل کې د یونیسف مشر د طالبانو د ښوونیز کمیسیون له غړیو سره کتلي دي. یو نامه په خبرونه کې او اعلامیه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د نجونو او الکانو د ښوونیزو پر اوسنی وضعیت او په دې برخه کې پر همکاریو او دمرستو خبر شیوی دی.
خو خواږو اوریدونکو، اوس یو شمیر نړیوالې ورځپاڼې درته وړاندې کوو. لومړی میل آنلاین ورځپاڼه. میل آنلاین ورځپاڼې امریکایي ځواکونو ته د طالبانو پر نوې خبرداری یوه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو پرون ویل کا ټول امریکایي ځواکونه د همدې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې له افغانستان نه ونه وځي، دا کار به له ځان سره پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې وروستیو کې ویلي وو امکان شته چې له افغانستانه د دوی د همکارانو د ایستلو عملیات د اګست د میاشتې تر 30 نیټې له ضرب و لاجل هم واوړي. د دې چارې لپاره اړتیا شته چې د امریکا زرګونو پوځیان هماغه ورځ په افغانستان کې پاتې شي. میل آنلاین ورځپاڼې د طالبانو د مرکچی پلاوی دی وغړی سهیل شاهین په حواله لیکلی دی افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدا موده تمدید نه کړي. د مطلب په داوام کې دا هم راغلی دی چې د برېټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن به د امریکا له ولسمشر جو بایډن وغواړي چې له افغانستانه د خپلو همکارانو د ایستلو مهلت وغځوي. امریکایي چارواکو له کابله د خپلو همکارانو د ایستلو عملیات بېساري بللي او زیاته کړې ده. تر اوسه یې شاوخوا 5000 کسان له افغانستانه ایستلي دي.
ډیر ستمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د امریکای بایولوژیک ګواښونه.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، وسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ورانونکو بیولوژیکي وسلو په تولیدولو او کارولو کې د امریکا د مخینی په اکله د امریکا بایولوژیک ګواښونه ترنوان لاندې یو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو، په نړۍ کې د امریکا د بایولوژیکي ګواښونو د پروګرام ټولګه په دنیا کې د امریکې د بایولوژیکو آزموینو فعالیتونو ته د کتنې په نوم د تحقیق په 5 برخو کې او د کارند څېړنو په مرکز کې برابره شوې ده. نو نن دغه پروګرام لومبه برخه تاسو ته خبريږي. بایولوژیک کړکیچونه له ډېر پخوا راهیسې د انسان د سلامتی لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي او تل یې د حکومتونو، نړیوالو ادارو او خلکو لپاره ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي. په دې منظومان کې نو هیوادونو د خپلو سلطغواړو کړچارونو په دلیل د خپلو دښمنانو او سیالانو د حذفولو او کنټرولولو لپاره له هر اوزاره استفاده کړې ده او د دغو سلطغواړو هیوادونو په سر کې امریکا ده. په دې پروګرام کې هڅه کوو چې په نړۍ کې د امریکا په بایولوژیکو ګواښونو غور وکړو.
په لومړۍ برخه کې به د ورانونکو بایولوژیکي وسلو په جوړولو او کارولو کې د امریکا په مخینو غور کوو. له بایولوژیکي زهرو او وسلو د ګټه د پورته کولو په چوکاټ کې سیالانو ته د تاوان در رسولو لپاره د ژواک چاپیریال د ورانولو له ظرفیتونو د استفادې امکان او اقلیمي بدلونونه د مځکې د کورې د راتلونکي لپاره تر ټولو جدي ګواښ بللی شو. دغه اټکل کولی شو چې د روان حالت د نه بدلېدا په بڼه کې راتلونکي جنګونه په همدې موضوع رامنځته شي. دغه راز په خلکو او پوځي ځواکونو باندې د ویروسونو او د ساري ناروغیو بالقوه اغیزونه له تیرو شپږ سوو کلونو راهیسې پیژندل شوي وو. د منځنیو پیړیو په جنګونو کې د وسلې په توګه د طاعون ناروغۍ له قربانیانو استفاده د امریکا د لویې وچې د ځایي خلکو پر ضد د آبله یعنی د چیچک ناروغۍ خپرول په لومړي نړیوال جنګ او په دوهمه نړیوال جنګ کې د ساړه جنګ په وخت او له ساړه جنګ په وروسته وختونو کې د بایولوژیکي جنګي اوزارو پراخول ټول د تاریخ په اوږدو کې د بیولوژیکي وسلو د پراخولو ښودنه کوي. د بیولوژیکي وسلو د جوړولو او د ژواک چاپیریال دورانونکو ویروسونو په وسیله په دښمنانو باندې حمله په تاریخ کې اوږده مخینه لري، خو د دغو وسلو نوی کارندوالۍ د دوهم نړیوال جنګ او د دغه ورانونکې ټکنالوژۍ د پراختیا په سر د سترو قدرتونو د سیالۍ له وخته پیل شو.
امریکا له 1998 میلادي کال راهیسې د خپلو دښمنانو په وړاندې له زهرو د استفادې پروګرام په ایجنډا کې شامل کړ. امریکا په 1942 میلادي کال کې د بایولوژیکو وسلو د جوړولو او پراخولو نوې پروګرام شروع کړ. په ایران کې د امریکې د چارو کارپوه ډاکټر سید رضا میر طاهر باوري دی چې د امریکې پوځ د دویم نړیوال جنگ له پیلېدا مخکې د بایولوژیکي وسلو د تحقیق او پراختیا په زمینه کې کار پیل کړی و. د امریکې پوځ په 1943 میلادي کال کې په میریلینډ ایالت کې د فورټ ډیټریک د پوځي اډې په پراخولو سره چې همدا اوس 490 هکټاره پراخوالی لري په څه د پاسه $1 میلیون بودیجې سره د بایولوژیکي وسلو ازمیښت ځایونه او لیبارټری جوړې کړې. د دغه پروګرام هدف د بایولوژیکو وسلو په وړاندې دفاعي میکانیزمونو ته لاسرسی او په همدغه ډول بایولوژیکو وسلو سره د متقابلو حملو د ترسره کولو امکان ترلاسه کول و. د میریلینډ د بایولوژیکو تحقیقاتو د مرکز د کار په پیلیدا سره امریکا په یوټا سیمه کې تر ټولو نوي بایولوژیکي وسلې وازمایلې او د بوتولیزم او د سیازخم یعنی انتریکس د زهرو په زیاته پیمانه د جوړولو کار ته مخه کړه. په 1943 میلادي کال کې د فرانکلین روزویلټ په حکم سره د امریکې د بایولوژیکو وسلو پروګرام په پوځي فعالیتونو بدل شو او د میریلینډ ایالت په فورټ ډیټریک کیمپ کې د ورانونکو بایولوژیکو عواملو او وسلو تولیدېدل زیات شول. د میریلینډ کیمپ د امریکې د پوځ د کیمیاوي ځواک د انجینیری او د تحقیقاتو د برخې تر څارنې لاندې اداره کیږي. په 1952 میلادي کال کې د چین او د شمالي کوریا په شمول د نورو هیوادونو پر ضد د میریلینډ په فورټ ډیټریک کیمپ کې له تولید شوو بایولوژیکو وسلو او زهرو څخه د امریکې د استفادې کولو په هکله ډېر رپورټونه شته دي. د چین پوځ د 1952 میلادي کال د جنوري په 28 نیټه په انچون سیمه کې د چیچک د ناروغۍ د خپرېدا په هکله یو رپورټ ترلاسه کړ. دغه ناروغي په لږ وخت کې د چین په څو ښارونو کې خپره شوه او د چین او شمالي کوریا په پوځیانو کې د طاعون او د وبا ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل شوه. د 1942 عسکرو په مړو باندې له تحقیق وروسته معلومه شوه چې د دغو مړو په بدنونو کې د مننجیت وایرس هم فعال دی. Thank you.
مننجی د ویروس سرچینه معلومه نه و تر دې چې د 1952 میلادي کال د فروری د میاشتې په 22 نیټه د شمالي کوریا د باندنیو چارو وزیر په رسمي ډول ویل د امریکا د الوتکو لخوا په ویروس ککړ حشرات په شمالي کوریا کې خپاره کړای شوی دی. د غرض پخوانی شوروي ته اړوند د سولې نړیوال شورا د 1952 میلادي کال د ستمبر د میاشتې په 15 نیټه د شمالي کوریا په خاوره کې د امریکا د بیولوژیکي ازموینو ترسره کول تایید کړل. په همغه کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه ادعا باندې د غور کولو لپاره د سره صلیب د نړیوال کمیټې د یوې ډلې د جوړېدا وړاندیز وکړ، خو امریکا د دغه پریکړه لیک په ویټو کولو او په سره صلیب نړیوال کمیټې کې له خپل نفوذ په استفاده کولو سره د حقیقت معلومونکو کمیسیون د جوړولو مخه ونیوله. خو د 1953 میلادي کال په فروری میاشت کې د چین او د شمالي کوریا پوځیانو د امریکا دوه پایلوټان ونیول او هغوی په خپلو اعترافاتو کې د شمالي کوریا د خلکو پر ضد له بیولوژیکي زهرو د امریکا د استفادې داګانې تایید کړې. کیوبا په هغو هیوادونو کې شامل دی چې په زلونو د امریکا د ورانوونکو بیولوژیکي وسلو له همرو سره مخامخ شوی دی. په 1928 میلادي کال کې د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی ای د قندونو د ذخیره کولو په وخت هغه په ویروسونو ککر کړل.
امریکا د غراز په نیوکاسل ناروغي باندې د کیوبا د خرطومي چرګانو یعنی بوخلمون د ککړولو لپاره یو پروژه جوړه کړې وه او دغه کار یې ترسره کړی و. په 1900 میلادي کال کې د کیوبا په لویدیس کې د افریقې د خنزیر په نوم د تبې لخبرې دا ورسته د دغه هیواد رسمي چارواکو امریکا په کیوبا باندې په بایولوژیکي حمله تورن کړه. له 1908 میلادي کال څخه تر 1918 میلادي کلونو پورې او د ویتنام د جنگ په وختو کې د امریکې لخوا بایولوژیکي وسلو د استفادې یو ډیر ویرونکو اړخ نندارې ته وړاندې شه. د پینومینیک په نوم آفت چې د یوې وژونکې ناروغې عامل دی یو داسې بایولوژیکا وسله ده چې د ویتنام په جنگ کې د امریکې لخوا د ملکی وګړو پر ضد استعمال شوه. د روغتیا د نړیوالې ادارې یعنی WHO د رپورټونو لمخې د ویتنام پر ضد پراخ بایولوژیک جنگ ترسره شوی دی او د دغه ادارې د رپورټ پر اساس ویتنام ته رسیدلي تاوانونه او ناروغیانې د امریکې د بایولوژیکو وسلو له کبله دي او د جنگ په وخت کې د ناروغیو د رامنځته کېدا په وجه نه دي. د غراز د ویتنام په سلی رشتو جنوبي ولایتونو کې د تاون د ناروغۍ پراخېدل او د کولمو د ناروغیو دوه برابره زیاتېدل د هغو بوټو پر ضد چې د ویتنام خلکو د خوراک سرچینه وه له کیمیاوي وسلو د امریکې د استفادې په هکله یو شمېر تورونه رامنځته کړل. داسې تورونه چې د ځانګړې استفاده شوې ټکنالوژۍ په دلیل د دغو ادعاګانو د ثابتولو امکان ډېر سخت و.
په چین، شمالي کوریا، کیوبا او ویتنام هیوادونو کې له بیولوژیکي وسلو د امریکا له پراخ استفادې وروسته د امریکا مطالعاتي مرکزونو په تیره بیا د هاروارد پوهنتون مطالعاتي مرکز په 1908 میلادي کال کې په یو تحقیق کې د امریکا د بیولوژیکي وسلو د جوړولو پروګرام د واشنگټن د ملي امنیت پر ضد کار وباله. د امریکا د هاروارد پوهنتون د تحقیق پر اساس د بیولوژیکي وسلو جوړول د ټکنالوژۍ په زیاتېدا کې د سترو قدرتونو د نامحدود سیالۍ سبب کیږي او نور هیوادونو د بایولوژیکي وسلو جوړولو ته هڅوي. د امریکا د هاروارد پوهنتون له نظره د ازموینو د دغه مرکزونو ورانوونکي بریاوي د نورو هیوادونو لپاره بیلګه ګرځېدلی او دغه وسلې د امریکا پر ضد هم کارېدلی شي. د دغه راپور له خبرېدا وروسته د امریکا د ورانوونکو بیولوژیکي فعالیتونو پر ضد د عمومي افکارو د دباو زیات شو او د امریکا د هغه وخت ولسمشر ریچارډ نیکسون د دغو دباوونو په وجه په ظاهره د بیولوژیکي وسلو د جوړولو د پروګرام د بندېدا حکم ورکړ. د عمومي افکارو تر دباو لاندې د بیولوژیکي وسلو د جوړولو د پروګرام بندول دغه شک رامنځته کړ چې په حقیقي ډول د امریکا لخوا د بیولوژیکي وسلو جوړول نه دي بند شوي او د بیولوژیکي وسلو د جوړولو پروګرام له معلومو مرکزونو او نیمه پټو ازمایښتو ځایونو څخه لا تخصصي او کامل پټ پروګرام ته بدل شوی دی.
په نړیوال نظم کې د امریکې منفی مخینو ته په پام سره د واشنگتن د بایولوژیکو وسلو د پروګرام د بندولو په هکله د امریکې ادعا هیڅکله د نورو هیوادونو او د نظر خاوندانو لخوا نه ده منل شوې. د امریکې د ایلینویس پوهنتون د حقوقو استاد پروفیسر فرانسیس بویل د میریلینډ د فورت ډیټریک کیمپ جینیټک انجینیر سره د بدل شوو او عادي بیماریو د عواملو یعنی پاتوجنونو د خپرېدا د بستهبندۍ یا پیکینګ ذخیره کولو د بدلون د اهمالولو او د پرورش او روزلو د چارو په ترسره کولو تورن کړی دی. امریکا د نړۍ یوازنی هیواد دی چې اټمي وسلې یې استعمال کړي دي. له بایولوژیکو او کیمیاوي وسلو په استفاده کې د امریکې مخینه د تاریخ په اوږدو کې د نړیوال نظم له نورو لوبغاړو یعنی هیوادونو څخه زیاته ده. د شواهدو او مدرکونو پر اساس امریکا د خپلو ورانوونکو بایولوژیکو وسلو د جوړولو پروګرام په جدیت سره تعقیبوي او له نړیوالو ټولنو د دغو وسلو د پټ ساتلو لپاره خپل پراخ ورانوونکي فعالیتونه په نورو هیوادونو او په نورو ملکونو او هیوادونو کې د پټو او د نیمه پټو ازمیښت ځایونو او لیبارټریو په چوکاټ کې تعقیب کړي دي.
قدرمن اوریدونکو د امریکا د بیولوژیکي ګواښونو تر رومان لاندې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو په راتلونکي پروګرام کې به د امریکا د باندې د واشنگتن د بیولوژیکي مرکزونو په معرفي کولو باندې غور کوو. نو تر هغه وخته ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری. Thank you.
Mm-hmm.